سلامونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیر برخه روغتیا د جون شتمنې خبرونه ته ځانګړې شوه زموږ هم کار وتا استقبال خبرونه وړاندې کړې خو سم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس څنګه وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته عباس ستانګزی د څرګندونې پرون د وښو ستولتي و دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې د غونډې ګډونوال ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په ضمني ډول د بندیز د طالبانو د مشر ملا عبت الله خانزاده شخصي نظر وباله طالبانو د 2023 په کال په اگست کې له وخته د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې په تدریج توګه منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتي وي خو اوس په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به تر کله بند وي یا ولې بند وي څه نه وایي د طالبان تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي چې ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبان ستره محکمه نن یکشنبه په خبر پڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې وپلوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آبادی سره لیدلی دي په خبر پڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خواوو د عدلي او قضایي همکاري د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ تشوي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګری اړیکو پر لپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري ایجنس ارنا د راپور لمخې حسین رستایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګری تبادلو اندازه د وړم کال پرتل نږدې 3% زیاته شوې ده اسرائیل ایران وکړ چې لپراتی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 1515 څخه پیل شوې ده دا ځان د حماس له خوا د خوشی شوی ارغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځان له کبله درې ساتنه وخت پیل شو د دې ځان په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزه د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی دي 15 نور ټپین شوی دي ورسې خبر دا چې ټاکل شوې ده د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا د شنبه رسمي د ولسمشر په توګه دند پیل کړي ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرې دوهمه دوره پیلوي ویلي چې د ولسمشرې لمړۍ ورځ به د هغو ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ډونالد ترامپ انتقالي ټیم سل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي د دوه تل مخې منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ له تحلیف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر موټونو کې د رسمو گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړۍ اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم هیموروید یا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو ل عمله رامنځته کیږي په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کرشمیر معلوم نه دی خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی پښتني دا دي چې بواسیر ولې رامنځته کیږي لاملونه یې څه دي په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او هر او شرم ګڼي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام کې پر همدې مسلو ل خپل ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو ستاسو خبرونه دا کولای شي چې اړیکه ورته ونیسئ زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس کوربه مزه اسد الله لودینیم کولای شي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي یو نړیواله شمیره درته وایم اوریدونکو که تاسو د اړیکه واس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو دا شمیره ده 00 420 1225 41 بل شمیره د واتس اپ شمیره درته وایم که چیرته مو انټرنیټ سم وي با ثبات وي نو زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولې سیدا شمیره ده 00 420 1225 41 په دیل چې اړیکه ونیسئ له نیکه مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج بحث بل تاسو نه پیل کو، لنډو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید اوریدونکو ته ور وپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي؟
بل السلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته، تاسو درنو همکارانو ته او زموږ درنو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې ستاسو د راډیو له لارې نه خپلو درنو هیوادوالو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د هیموروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو، د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاده کړه، هیموروید زموږ تاسې د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځینه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته هم ورسو. په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب شمس، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. په افغانستان کې د دغې ناروغۍ په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اتمان به په درملنه وروسته تم کیږو. آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلی سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان او شرم غنی او پاره خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لري، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب، در سنومخ کې تاسو ته د آزادۍ رادیو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. او ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ چې د بواسیر په اړه د خپلو هیوادوالو سره خبرې وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب، د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زمونږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې یا د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زمونږ خلک اکثره وخت د بواسیر یا هیموراید ناروغۍ چې کومه ده، د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول، دا یو قسم شرم غني چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا دې ته دغه ناروغۍ ته دوی د ناروغۍ په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغۍ د دوی به اخر سټیج ته رسیدلي. په دې باندې به موږ به په خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري، که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغې مطابق ورته علاج وشي، تقریبا د 80-90% پورې بغیر د عملیاتو نه په هغه عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجه یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب شمس، دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونو کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او به وسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده. او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسی اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پرې وکړئ. اورېدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولی سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځئ لږ زیرې په ډالو باندې وویشو، څو ډوله دی دغه بواسیر او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه. لکه مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم، ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده، هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینې چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد نه درد لري، بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض یې په خپله نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسېدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض ځي تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي د باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخر مرحلو کې په شاوخوا ټول هر خوانه راوسي د باندې. مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی، دا په خپله بیرته نه راوسي. دا یې دومه درجه ده. دریمه درجه کې هره درجه د دې په اساس ټاکل سری دا څومره پرمختګ کړی ده د بواسیرو. په دریمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي، نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي دریمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري، کله چې دوی خپل شا پاکوي، نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپله ور دننه کوي او دا راباسي ورځي کولمې دننه ځي. دا یې درېیم درجه ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دای چې کله تشناب ته ځي کنه ځي، یو ځلې دا بواسیر د باندې راووزي له مقعد نه او همغلته پاتې او همغلته زوړندې په غږ کې، او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو ویني چې یو شی یوه غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده، اکثره ګرد شکل لري، نو دا هلته یي او موجوده یي. دا یې نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړی ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خایسم او دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورمه درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دانو بیا د انسان له کنټرول وتلی زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډاکی میتیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حد پورې کنټرول کړي نو کله چې هغه درې می اصل درمه درجه ته بواسیر رسیدي بیا نو دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټرول وتلی خبره وی او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لګزره ځان پوي کو چې کوم نه خني خاني چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حالت بیا نو خبره د انسان له کنټرول وتلی خبره وی او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزه رامنځته کیږي زموږ تاسو په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کړه ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یا مرزي چې نن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر صاحبانو راغوښتي چې دغه مسله واضح کړي اوریدونکو ته نوبات ورکوو راځي چې اوریدونکو څه وایي اوریدونکو سټډیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
خیر وسمانه کوم سره ډاکټر صاحب جوړ په خیره
و ډیره مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره پوهیږئ
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده
خا مهرباني وکړئ وروره تاسو څه پښتنه لرئ مهرباني دوه ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
زما پښتنه دغه ده چې د غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
خا خا او څومره وخت کیږي درد هم لرئ ور سره ک نه
درد تا و درد تا
خخ او تر اوسه مراجعه کړی دا ډاکټر صاحب ته د کوم کس چې دا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړی
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړی دا و
خخ حتمان تاسو ته چون څلور کال کې د غستون ز پیدا سوي
و و
خ تاسو کای پلان کې منتظر پات شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پښتنه هم ولري ځکه چې پښتنه مو جواب سي زبر ډاکټر صاحب مارج نه هیلو کوم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پښتنه لري یا که تاسو پښتنه واخستله
زه پښتنه لرم ورنه د دې عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دوه دېرش کال نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چې د پکوینه غونډسي یا علاقه وکي هغه صورت کې چې هغه موقتی حالت دی دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو کدای دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې دي
یو وخت
چې ته تشناب ته ځې غټو امتیازو ته په وخت کې دي تا کلمې اخر سر درد کوي او کنه نو سعید زه دې ورور په خبر باندې پوسټ ولرم
او مننه راځه سب سلامات او سیو روسه به جواب ورکو نور اوریدونکو هم ستخه د چې دغه پښتنه واضح سول دغه سی د اوریدونکو غوندې دغه ناروغي چلری واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سي مننه اوریدونکو چاړي کې دی نیولې و کور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته واګي
السلام علیکم رجن صاحب تاوم ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم اج باز محمد د زبل ولایت شملزو سرادی بلسوالیسته
ها اج صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني
خیر سه مننه د تاسو جان رجن صاحب دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د زمر په منځ کې نار به دلې د نمل دلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اکل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کمې علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي
خا ډیر مننه اجي صاحب محترم سلامات او سي کور ودان دغه پښتنه وی چې مو ګم ځان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
دغه غشتنه لته لرم هغه د سترګو ډاکټر نه کوي ملما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې افغاني ډاکټر ته خو ډاکټر ملما
سترګو باندې ډاکټر صاحب حاجی صاحب خبرونه درلوده، بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به مهالوشت شامل کو خبرونه به جوړ کو ان شاء الله. او کچرته تاسو ستونزه جدي وي تاسو کولای سم چې شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزه د هوار شي تر هغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان. حاجی صاحب چاړي کمنی والے وډیر مننه سلامت
اوسئ. داخل کې خلوجین صاحب نسته، په داخل کې نسته، په خارج کې ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخیر صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی.
او ډیره مننه سلامات اوسئ حاجی صاحب. باز محمد چاړي کې مونږ نیولې ولا شمال زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به راځو د پښتنې په ځواب او مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، څنګه جوړه په خیره؟
علیکم السلام، ډیره مننه ستړي مشه.
مننه زما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم مل مساف ته ډیر ډیر سلام وایم.
مهرباني حق دوست صاحب.
مننه شراسم موضوع ته اسد الله الدین صاحب د خمی ستا خبري او مرکه اوریدل ډیر شفنج راکوي او ډیر ستا خبري مشته ډیر په زړه پوه دي سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن صحرا غلو د استا قسم راشکارا کی و ملي دي نو ډیر خوندور
مننه کور ودان مهربانه یعق دو صاحب سلامت اوسئ.
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغه مرزي وي چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورته ورکي او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بوت شي یا نور داسې شان وخوري د ډیر ګرځ یعنی د بولو په ذریعه سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بوله دی وای چې دا سیڅه تناسو سره واش مو وی په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای. کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروشي نو دا به ډیر مهرباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سن څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي؟
بالکل جن صاحب محترم سمو سانی د چنځ دی شکلو پر شاو خا دی دی وای نو ماته دار واخل کته په د خبرو کې سره رسوله د معلومات پره کې دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځ د لس او اتو کال و ما د مرزي را سره د تر وسه پری ډیر وای په تکلیف یم نو کړه دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر مشاله سي دا غوا پښتنه
مخکې خبرې وکړې پې چې ځینې کسان ډاډه او ښکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي. زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي هایا کومه ډول کتله چې یاد کړه مخکې ډاکټر صاحب یا کومه کلمه چې کله د ډاکو امتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وه څلورمه درجه د بواسیر وه هغې درجې ته خبره رسېدلې ده او که نه یوازې همدغه ډېرې لیکي ستاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي؟
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور اټ مشکل نور نه لري نه دردونه نه بل شي پسته مطلقاً ساده ګرځي دی وایي چې په موټر کې زما مقصد چې زما ډیر تلوار دي زه د سار څخه تر لس بجو پرې موټر ته نه څنګه تلای ورسته بیا زه موټر ته خېجم کما غډیر سفر وي د موټروان ته وایم چې ودرو یا ډېر مشکل سره مخامخ یم ځان یلم یم په داسې یو بنده ساحه کې هم نه سم ګرځېدلی په تکلیف یم هر ځای شپه هم نه سم کولی نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات راته راکړي نور دردونه شی نه لري او یو سلام پروزګان کې عادل صاحب ته بس نور دا اوریدونکو وخت نه
درکوم کور ودان ډیر مننه سلامت او سي اوریدونکو یو شی باډی کمنې سي راځي چې دغه کومې پوښتنه چې وسوي د ډاکټر صاحبان جواب کې ډاکټر صاحب شمس زده غه د روسي اوریدونکو چې د اوس مور سره اړیکا پریش ولا د حق دوه صاحب دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې له دې خوا جواب کو چې هغه پوښتنه مالک لی چې بیا ورسته په ورسو به نور پوښتنه ډاکټر صاحب مارج جواب کی ډاکټر صاحب شمس تاسو حق دوه صاحب ته وای دغه ملګری چې وای له لاس کلو حتی وای له اتکلنې لاس کلنې نه د غستون زلري چې موټر کې مزال نسی کولای ستونزې همدغه و چې تشناب ته ډیر زی یا باول ته ډیر زی څه وای حق دوه صاحب ته
مننه لودین صاحب حق دوه صاحب پښتنه خو ما واوریدل دغه پښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک خوخي یا ښه خوخي یا سفر کوي باول ډیر راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لاسو کالو نه ضروري دي لودین صاحب په دې کې ډېرې بيماري ډېر مرسيګان راتللې شي چې دا غینا پوره تاریخ شاغستل وړي پوره معاینه کول دي او بازي پستونه دي چې تر څو مونږه مشخص تشخيص ته ورسیږو او د دې کسل پیسد نه نو بیا نه ترتیا یا نوې پیسد پوری تشخيص وکړو خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن د غمرش شې دي عمرې کم ده تقریبا ځوان ده افیزه د ښه عمر لري کې د شي آی بی اس ولري شاغت امپلیمنټری باول سندرم ولري هغه کې به دوه کټګوري موجود دي ځینې کسان د سی دي چې هغه ور سره قبض کیږي حرکتونه ور سره کمیږي او د خېټې د درنواله او د دنه شکایت کوي دوی مکه کټګوري خلک د سی دي چې به د هغه ور سره د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتیږي یا مورټلټی زیاتیږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته دتلو صورت نسی چې خاص بیا په خاص شرایطو کې دغه حالت ډیریږي مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشويش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زبې دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشري د همدې د وجې نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی اغاز یتیږي او د بار بار د تشناب ته دتلو سبب کیږي یو دغه کې دی شي او نور په دې کې نوري مریسیګان هم شته چې یو دغه نه انفلیمنټری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته آی بی ڈی وایي په کې به دوه ناروغي شامل دي یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وي نو نور همدا سي نوري مریسیګان هم شته چې د دغه سیالای مسبب وګرځي خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شاو غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی
کوم متخصص سیب ته مراجعه وکړي یعنی داخلا ډاکټر ته ورسی پلم لګام کې او کنه داخلا ډاکټر سیب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وريدونکو ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لګزره ورته وایي چې نور کوم لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځین وخت په ولایتونو کې دغه سلک پیچلې مریضي یا هغه مریضي چې لک پیچلې کیږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي دا وريدونکو چې وکي دا ناروغي چې لري
لودین صاحب محترم دا کولی شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یا هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته که چرته امکان دی ولري چې دا دی د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي شاغې د خپل لحاظ وګوري خو بدوختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق پر سر مخ کوي الحمدلله زه چې خپل په کم سنټر کې کار کوم موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم کوم ته مریض راشي او زموږ مربوط نه وي موږ هغه مریض شې دی هغه د هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو زموږ په خیال د دورور مریضي چې دا دا هم که داخله ته ورشي که د جراحي موضوع بیا هغه جراحي ته ریپر کی او که عمومي جراحي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ سره نشته نو هغه کولای شي به عمومی داخله یا گیسټرولوجیست ته ریفر کی چې داغه مطابق پرتا علاج شروع کی.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیر مننه. ډاکټر صاحب مارچ تاسو هغه د اول اوریدونکو پښتنه واوریدله، تاسو سره خبرې هم وکړې، له هلمند نه اړیکه نیولې و، دوه درس کال عمر درلوده، هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله مننه تاسو نه. ورور ته خوځه څه وایم، یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلو نه لري، نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسطه تکلیف ولري، ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډک متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي، نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیرې سي. نو دغه څیرې کول موږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کومه څیرې سوی دغه ځای چې دا ډېرې ورکوټې څیرې چې کله چې ډاکټر معاینه کړي هغه یې ویني، نو کله چې دا که څیرې سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې. او زه فکر کوم چې دای نو د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري، د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي، او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دای ځوان ده چې دای د کولمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما دته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي، او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د ننه خوانه یو د سی دی یو کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیرې کیږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو، نو دا یو څیرې ده. نو کېدای سي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درست ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي، نو دا هر ځل دوامداره پاتې کیږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپله باندې جوړېږي، او که جوړ رسه بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې هغه یې باندې تداوي کوي.
بله، ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ، ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم، د بازماما داجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوئ. اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلی چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر، که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا د دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دود دستور او عنعنات دا دی چې تر ډېره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښيي. اما حال دا چې صحت ډېر مهم دی او ځان ساتل فرض دي، نو څه لاملونه دي چې له مخې یې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه ملګرنا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کې وو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پرې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې د هغه پوښتنه هم حل شي او که نور اورېدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنۍ خبره خدا ده لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو نو هغه نه چې مونږ پوښتنه وکړو چې آیا تا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده؟ ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده او نه دغه مونږ نه ده کړې. بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي، او په هغه باندې بیا مونږ ګورو چې بواسیر شته نشته، که دی د هغې موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر دپاره خپل موقعیتونه دي چې عموما که چې کله مریض ستونی ستاف سملی او دا پښې جګې شي خپل یو پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وایي، چې په هغه پوزیشن کې سملی نو بیا معلومو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دی یا په اووه بجو دی یا په یوولس، چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض را شي مونږ ته ووایي، وایي مونږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی، بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو، هغه یا اینل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده، او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپله تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ما ته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کینم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل، قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره و انشاءالله په افغانستان کې به متداوي وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکړو. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل، د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوي د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوي شروع کړه، یوه میاشت تداوي چې مو وکړه، واپس راغی، چې راغی پخپله اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوی یم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وایو چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي، بیرون وځي، لاړ شي، ستا بېرته واپس لاړ شي، پیس یم تحویل کړی، د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هېوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځئ تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړئ. اوس به راشو پوښتنې ته، وبخښئ چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
هیله کوم، هیله کوم، مهرباني.
نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي، ولودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دی. حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې دی د فزیکي فعالیت کموالی، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي، کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او د دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین سه په دې کې چې دی، ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره درد تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي، چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي، چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د ویسترنایزیشن هغه شروع شوي، چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا یې هم یو له عواملو څخه دی. او په آخر کې بل عامل چې دی، هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي، چې هغه هم کیدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو پوښتنه جواب شوي به.
خو کور ودان ډاکټر صاحب ډیر پزله پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي ډاکټر صاحب مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول ده په دې پوره تړل چې د بواسیرو درجه څومره ده همداسې ډاکټر صاحب مارج مننه
کوم تاسو نه بله او فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هېواد دننه کې موږ هلته ولرو نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي متاسفانه چې هلته به نه وي راست و اصلی مسئله تا چه دی بواسیر و دی تداوی خبره دا یا خوزه پا عمومی شکل خپل هوادوالو تا هوایم دی مونگو تاس دی کلتور لواجه نا چه سنگه چه تاسو هم ورطا اشاره وکړه دا بواسیر چیری دا دی مونگ پا مقت که پیدا کی گی نوزه که مونگ پا انانوی شکل مونگا پا انان شرمی گو چه دی غزای نخبری وکو یا دی غزای کن تکلیف کن چا تا هوایو مګر دما مشوره هوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته کنه وایي سعید نه دی وایي خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي موږ په طبابت کې راس ساتو نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دی ټول حال ووایي ټول راز دی ورته په درست شکل باندې ووایي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه نو کله کلي معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماقت وګوري او یا ګوته یا علی چی هغه استعمال کی خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې موږ نه ګوته هلته نه نباسو او نه کومه اله نه نباسو هغه مریض ویده کوو یا پس لرنه ګورو یو خبره بله مغه دی بل ورور په خاطر باندې وکړم چې زیاتره دلته یو کمره غوندې ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم وخت کمې وي موږ په نامه د کولونوسکوپي یادو یا داسې یو دوربین غوندې اوږد د یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلیږي او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده نو د تداوي په هکله تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري کله واقع شوي باید تداوي کړو ډاکټر صاحب ډېر ښه فرمایل عمومي ټول شیان ویلې خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه غټترین سبب یې زور وهل دي کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي نو دا فشارونه که قبضیت هم وي د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډکې میدیازې چې کلک شکل لري او نه را خارجېږي دا را خارج کی یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچتوي یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې هغه هم سمه ده ورسره بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي یا تیومرونه وي یا سیسټونه وي یا لکه ماشوم د مور په نس کې دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالېږلی دا رګونه نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث د پړسوب یا لویېدو د هغو رګونو کېږي او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې د دې باندې ناراضي او د باندې راوځي او پاتې نسی دا پرسیدلی رګونه نو په دې صورت کې تداوی ډیره اسانه ده زیاتره دلته دغه یو ورکوټی رابر غونډې لري دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویلي کېدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غرض کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې په کې وراچي په بیخ کې دغه رګ چې دا رګ کره کره ورته وچ کړي او یا په هغه ځای کې په هغه بواسیر کې چارک پرسیدلی په هغه کې یو بچکاري ورته وکړي هلته بچکاري ورته کوي او دا لمنځ نه ځي او ډېر وخت مریض آرام کېدای سي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي نو کله چې دا غټ شوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویلې کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلې دي خصوصا داسې واړه د رګونو الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځای کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه لږ پورته خواته کش کوي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې وویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دغه رګونه د بعضې وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کلک نیول شوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکېږي او دا پړسېدلې هم دي درانده شوي هم دي نو دا کته راځوړندي کته راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته یې ورته کش کوي بیرته بدون د دې نه چې په خپله مقعد کې کوم عملیات وکړي یا څیلي کړي یا وی ګنډي یا هغه یې کړي دننه خواته یې کوي چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض هېڅ نوه تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه یې چې د باندې راوتلې دي او چاره نه لري او کله له دننه خوانه یې بیرته پورته خواته کش کړي هلته یې وګنډي او غوټه یې کړي پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کېږي نو د دې په خاطر د اخري چاره یې بیا دا ده نو چې په دې اخر کې دا پرې کوي یې کله چې مریض ویده یې دا پرې کوي ورته او د غرق بیرته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه دا د متاثر د مقعد شاخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله او کله کله دا عضلات هم ووهل سي یا خراب سي چې بیا په هغه صورت کې یا د مقعد سوری د غټو امتیازو سوری تنګ سي لږ زره کله کله او یا هغه عضلات چې شاخوا ته دي هغه وخت یې چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله ووهل سي بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په هغه اولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري سره وینه ده تازه وینه ده او خصوصا هغه وخت راځي چې کله دا خپله شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې ولیږي یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیګه باندې چې دی پاکوي خپله شا په کې ولیدل سي په دغه وخت کې بهتره ده چې په اول مرحله مراحلو کې ډاکټر ته لاړ سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه وي او کوم نقص هم زیاتونه کړي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې اوریدونکو ته لږ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
ستړي مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دا وکړي چې تاسو خوي او خا خبرونه پیل کړي بابر افتخاری د شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګي شي به پاتې دي چې سړي راټول کړو
جی بالکل مننه خوشاله وسیګي اډوم به پختنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان زکوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي ویناوی نو ز څه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر ده نو دا کله نه کله داسې راځي او کله نه کله نه راځي. ډاکټر څه په دا ډول سوایي؟
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته دغه ستونزه پیدا شوي؟ او ریز
مقاک جی جی زما هنګ درځي
او ساز غاګ لرو څومره وخت کې د ستونزه درته پیدا شوي؟
دا سر دا سوفت نه کیږي، کلا وشي او کلا سیمین دینه بیا ناراضی، نو کلا کلا دا راضی
او درد خو نه احساسوي، یعنی د غټ کلمه پورستوي کی یا هم پشا کې مقات کې خو درد نه لري.
نو دا دستی وی چې کلا کلا دا زبخانه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین زی راضی بدغه کې دا لګ دا سي سرنی نه کوي کنه، مون سرنی نه کوي ورته وای په وزیرستانه لهجه کې، نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر، نو په داړه کلا لګ صدا سو سره ډاکټر صاحب سره سمون
چیرې
س الکترونه کدي شي
دا چې تاسو ته اقدامات کوي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري. کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخل د سره خبرې کوي ستړي مشهیر اختیار د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي.
خیر سی تاسو استاسی میلانو ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې
او اجي صاحب ته خیر مهرباني وکړي.
مننه. زه به لاندې دوې پوښتنې ولرم. اول خو دغه مریضي چې ده دا موږ په دوه تقسیمو دلته په دازمو سره او په رواج کې دغه کوو وایي دا بادي دي دا خونی دي، خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري، دا بادي هم حقیقت لري کې نه لري. او بل د بعد الحاجت د مواسیرو د مریض تر دغه مقعد وینه ځي، آیا دا وینه تګ یې ګټه ده او که تاوان ده؟ او بل غذایي رژیم باید زموږ دپاره توضیح کړي چې زموږ دپاره کوم خوراکي شیان ښه دي. نو دا زما لاندې پوښتنې وې. وختم تنګ ده، مننه ډېر. او جب از محمد کاکو ته ډېر سلامونه وایم. خدای دې وکړي جوړه وروزي.
کور ودان ته خصیب ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. نو یو شیبالي کمنی سي خبرونه هم لګې شیبي پاتې دی، راځي چې دا باس سره راټول کو. ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړي چې وای 15 کال عمر لرم، څو نه کیږي چې دغه ستونزه ورته پیدا شوې، څه وایي دغه اوریدونکو ته افتخاري صاحب ته؟
مننه لودین صاحب او بخی چې داغه هغه پوښتنه ما صحیح اخذ نه کړ. دومره پوښوم کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درد احساس کوي او وینه کوي یاد کړه.
bale
په نو سم چې وینه ورته راځي
کوم وایدل ته د درد احساس کوم، فکر کوم دغه د کلمې ورسته برخه ته بوځه هم په پوینه سم، خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سره ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه ده او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې ورسته برخه درد هم لري ورسره.
ها لودن سی اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چې ده لکه د دور عمر هم تقریبا 15 کال ده. زمنګ د تجربه او کار فلحاس بزو ایما چې د ورور د ډاکو میتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي، خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس خار کېدل. ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخکې ډاکټر صاحب ماره جام پډی را واځي هډول ورته اشاره وکړه. خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو ښه دی عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي، اکمو معاینات چې لازم دی هغه ورته وکړي. ان شاء الله د دغه ناروغي چې ده دغه قابل د علاج ده او الله به یې خوښ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پوښتنه ځواب کړئ بیا به باسر ورور راټولو.
سلام ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس صحیح چې ونه ورده زه ډېر دی وویل چې درد نه لري، خو کله کله داسې لږ لږ درد محسوس کوي، مګر زیاتره وینه غوندې داسې لیکه غوندې په ډاکو میتیازو په خوا کې ورسره بند ښکارېږي هغه. نو زما په نظر کلان په باندې راسمې وري 15 کلان د کچېرته د ناس دردونه لري، ناس کې درد نه وي او ډېر کم درد کوي، ځکه زیاتره په ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیات د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت وي ډېر 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 کم شکل باندې کله کله مونږ پالي پورته وایو هغه فامیلي شکل لري زه فکر نه کوم چې پکې هغه وي نو ما ته دا هغه ښکاري ځکه زه په سوال باندې پوه سولم چې څه شی یې غوښتلی نو ما ته د ده هم بواسیر ښکارېږي او علت یې هم ما ته قبضیت ښکارېږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي د اول دومې درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې را وځي نو د دوی د متاسف په اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا په اوس هم ورته بادی مواسیر ورته وایي بادی مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادی مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یا علتونه همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کې امتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې له غزې نه راوځي په فشار باندې نو دغه رګونه زخمي کوي دغه د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بېرته جوړ سي ودرېږي دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلي کله بیا څو کله نه وي کله څو میاشتې نه وي بیا راپیدا سي بیا ځي چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو دې وینې ته ځکه دوی نسي کولی چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نه سي نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هېواد کې دې ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هېوادوالو ته تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهلو نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکله باندې کېږي یو دوی د ترکاري او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه د شپې له خوا نه خصوصا د ورځې له خوا نه او دریم زیات وخت کینني حرکت ولري سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاریو یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې واړه یو ځای سي دا ډېر زیات کومه کوي چې قبضیت له منځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل له منځه ځي او کله نه بیا د قبضیت دواګانې دي چې هغه هېڅ ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جي کې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس اوبو کې اچي او هغه چکي هغه هم کولی سي چې وچکي خو دغه درې طریقې مهمې دي که یوه یې هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري که دا ټوله ورځ سابو خوري او وګرځي مګر اوبه ونه چکي بیا هم همدا کېږي نو په موازنه شکل باندې اوبه باید وچکي سبزیجات په اومه او پاخه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیري کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا ډېر مهم
ټکی دی. بله کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کمه که هم لنی کوم غا چې موږ تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نسته د جنسي اړیکه د مقاد لاري نه دا هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د استونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د دننه خو د نسل خوانه فشارونه را واردې دي او کته خواته زور وهل کیږي په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي د سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو څه فکر کوي څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو لاندې سپارښتنې په پای کې وایي.
لودین سے منا نظم ممدا گٹھ کی تو اشارہ ہوا کپاخر کے را خلاصہ کو نمنگ سنگ کا شو چی دبا سیر سخم مخنوے اوکڑوں نو دا به زه په درې برخو باندې تقسیم کوم په لنډ ډول.
فقط یوه دقیقه وخت لري ډاکټر صاحب، مخواکه خپل چې څه رقم تشریح کوي یوه دقیقه وخت لري تاسو مهرباني.
په یوه دقیقه کې چیرې تشریح کوم، نو هغه ولنې دغه د چمون خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې، د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې او همدارنګ په د کې ورکشاپونه جوړ شي، خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دی، څنګه مخنیوی کیږي، او همدارنګ د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي، پری کمپونه ولګيږي، ډاکټران لاړ شي، خلک پوه کړي. او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کی چې زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور وډه وهي، او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی، ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي، هم
کور ودان. ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معرج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او د خبرونه مو ښکلې کړه.